بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګران او قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. د تهران راډیو له مازیګرنۍ یو ساعته خپرونې سره زه الیاس خرابیدي سره د ملګرو ستاسو په خدمت کې حاضر سوی یو، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ. نن د جمعې ورځ د 1403 لمریز کال د دلوي یا سلوغۍ د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 2024 میلادي کال د جنورۍ له 24 او همداشان د 1446 قمري کال د رجب د میاشتې له 23 نیټه سره سمون خوري. قدرمنه اورېدونکو، له معمول سره سم به لومړی تاسو ته د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به هم د سیمې او نړۍ تازه خبرونه وړاندې سي. له هغه وروسته به هم د سیاسي تبصرې په برخه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د ایران د خارجه وزیر سید عباس عراقچي ځواب وڅیرو. د پروګرام په دوام کې به هم د قرآن د پلوشې معنوي خپرونې ته غوږ سئ. بیا به ستاسو په لیکونو او پیغامونو مشتمله هرکله راشه خپرونه خپره سي، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یوه تازه برخه درته وړاندې سي، چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ وسطه خپرونه ختم او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او pashto9news@yahoo.com هم زموږ ایمیل آدرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه شریکولی شئ. اوس په تهران کې د مازیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران په سوریه کې د لشکیو د حقوقو د تحفظ غوښتونکی سو. ترامپ وایي چې ایران سره جنگ نه بلکې هوکړې ته ترجیح ورکوي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د ګړند کېدو خبر ورکړی. یوناما دفتر د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې له ځنډ پرته د زده کړو په برخه کې وضع سوي محدودیتونه لیر کړی. او اسرائیلي جنرال وایي چې موږ په جنگ کې بریالي نه یو. ترامپ موږ له زیاتو مرګ ژوبلو څخه وژغورو. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې له خارجه وزیر سره په خبرو کې په سوریه کې د لشکیو له حقوقو څخه د ساتنې غوښتونکی سو. سید عباس عراقچي د ترکیې خارجه وزیر حاکان فیدان سره تېره شپه په ټلیفوني تماس کې د سوریه په وروستیو حالاتو خبرې وکړې. هغه ټینګار وکړ چې په سوریه کې له ځمکنۍ بشپړتیا څخه ساتنه، ملي واکمنۍ څخه ملاتړ، له کورنیو جګړو څخه مخنیوی او د ټولو سیاسي ګوندونو، قومیتونو او مذاهبو په ګډون سره د ټول شمول حکومت له جوړېدو ملاتړ د سوریه په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت د اصولي سیاست برخې دي. سید عباس عراقچي په سوریه کې په شیعه میشتو سیمو کې د عامو وګړو په خلاف د وسلوالو ډلو له خپل سري بریدونو او تاوتریخوالو څخه اندېښنه وښودله او د لشکیو د حقوقو د ساتنې غوښتونکی سو. د تېر میلادي کال د نومبر میاشتې په پای کې د سوریه مخالفو وسلوالو ډلو د الجولاني په مشرۍ د یوه سرتاسري عملیات په پیلولو سره د بشار اسد حکومت نسکوره کړ او د نوي دولت د جوړېدو اعلان یې وکړ. په سوریه کې علویان، اهل تشیع، اهل تصنن او حتی غیر مسلمان خلک د یو بل تر څنګ په سوله ییزه توګه ژوند کړی، خو اوس په دغه هیواد کې د الجولاني په واکمنېدو سره د لشکیو په وړاندې د تاوتریخوالو راپورونه زیات سوي. ترامپ وایي چې ایران سره د هوکړې په صورت کې د اټومي وسلې د نه جوړېدو څخه ډاډینه ترلاسه کېدای سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له فاکس نیوز سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د ایران د اسلامي جمهوریت په اټومي تایساتو له برید څخه ملاتړ کوي وویل، زه د دې ځواب نه ورکوم، خو دا وایم چې که هوکړه وسي ډېر به ښه وي، ځکه چې ایران باید اټومي وسله ترلاسه نه کړي. هغه زیاته کړه چې له ایران سره هوکړه وسي د ایران له لوري د اټومي وسلو د نه جوړولو څخه د ډاډمنتیا لپاره لارې چارې موجود دي او باید وازمویل سی. ترامپ ویلی چې ما یوازې د ایران پاک له دا ویلي دي چې زه غواړم هغوی یو پرتمین هیواد ولري، هغوی زیاته وړتیا لري او حیرانوونکي خلک دي، خو هغوی اټمي وسله نسي درلودای. که هغوی اټم بم جوړ کړي په سیمه کې بیا هر یو هیواد اټمي بم غواړي، بیا به ګډوډي رامنځته سي. هغه له دې مخکې هم رسنیو ته ویلي وه چې هیله مند دی د اسرایلو له پوځي اقداماتو پرته وکولی سي د ایران د اټمي مسلې پاک له حل لارې ته ورسیږي، ځکه چې له دا شان اقداماتو پرته د ستونزو حل او غوروي. د اسلامي انقلاب د سپه پاسداران د سمندري ځواکونو قومندان له نن څخه د فارس خلیج په منځني او شمالي اوبو کې د هرمز په تنګۍ کې د یوې لویې پوځي مانورې د پیلېدو خبر ورکړ. د سپه پاسداران د سمندري ځواکونو قومندان سردار علي رضا تنګسیري وویل په دغه مانوره کې د سمندري ځواکونو د ځواک او د طاقت یوه وړوکې برخه به نندارې ته وړاندې سي. امیرالبهر تنګسیري وویل د دې مانورې پیغام ګاونډی او د سیمې وادون ته د سولې پیغام دی، خو د یرغلګرو او د سیمې نه بهر څخه لاسوهونکو ته ځپونکی پیغام دی. دا مانوره د سیمې د امنیت په ساتلو کې د ایران د اسلامي جمهوریت وړتیا څرګندوي. هغه زیاته کړه چې په دغه مانوره کې به د سپای پاسداران سمندري ځواکونه د جګړې لپاره خپله تیاری زیاته کړي او نوې جنګي کښتۍ همداشان له سمندره د ځمکې ویشتونکي او له سمندره د هوا او همداشان په سمندر کې د دښمن ویشتونکي ډول ډول پرمختللي توغندۍ او وسلې هم استعمال سي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلی د افغان مجرمو کډوالو د ایستلو لپاره راغند هڅې کوي. فایزر دا خبره پرون په برلین کې یو خبري غونډه ته وکړه. فایزر یو ورځ وروسته ترغه دا خبره کړې چې د راپورونو له مخې یو افغان کډوال یو ماشوم د چاقو په گزارونو وژلی دی. بریدګر کس دوه کاله مخکې له بلغارستان څخه جرمني ته تللی و. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د اروپا د پناه غوښتنې پر ډبلین سیستم نیوکه کړې چې په اساس یې د پناه غوښتونکو دوسیه باید په هغه لومړني هیواد کې وڅېړل سي چې دوی اول وار ورننوتې دي. فایزر ویل د ډبلین سیستم نور کار نه کوي. د راپورونو پر اساس زرګونه پناه غوښتونکي که څه هم د ختیځ اروپا یا شنګن په ځینو هیوادونو کې ثبت دي، خو لا هم جرمني ته تللي او هلته یې د پناه غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې دی چې په جرمني کې وار له مخکې هم د کډوالو په وړاندې ناسم تبلیغات ترسره کېدی او د جرمني شپال حکومت وار له مخکې هم د کډوالو په وړاندې د نه زغم سیاست غوره کړی و. داسې پیښې به نور هم د عامو کډوالو په وړاندې حالات سخت کړي. یوناما نن په یوه اعلامیه کې ویلي نږدې څلور کاله کېږي واکمن طالب چارواکو له دولس کلونو پورته افغان نجونو ښوونځیو ته له تلو منع کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یا یوناما د زده کړې نړیوالې ورځې په مناسبت د هغو میلیونو افغان نجونو په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د پریکړې له مخې د تعلیم له اساسي حقوقو څخه محرومې دي. یوناما نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي نږدې څلور کاله کېږي واکمنو طالبانو له دولس کلونو پورته افغان نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړي دي. په دې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه په حواله ویل سوي دا یو ناورین او تراجیدي ده چې په میلیونو افغان انجونې د تعلیم له حق څخه محرومې دي. د ملګرو ملتونو استاز ولی ټینګار کړی چې افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چېرته چې ښځې او انجونې په ښکاره ډول د زده کړې له ټولو کچو څخه منع سوي. طالبانو د 2018 میلادي کال په اګست کې واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګۍ پورته افغان انجونې له ښوونځیو څخه منع کړي. د 2018 میلادي کال په وروستیو کې د پوهنتونونو دروازې هم د افغان انجونو پر مخ وتړل سولې. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دفتر یوناما د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې له ځنډ پرته د زده کړو په برخه کې وضع سوي محدودیتونه لرې کړي. د اسرائیل رژیم د احتیاط ځواکونو مشر جنرال اسحاق بریک له رسنیو سره په مرکه کې وویل چې د دې رژیم پوځ په تیرو 15 میاشتو کې د حماس د ځواکونو 10% یې هم نه دي له منځه وړي، خو پوځ د حقیقت له بیانولو ویره لري. هغه زیاته کړې چې اسرائیل حماس غورځنګ ته ماته نه ده ورکړې، پوځ مو له دې وړوکی دی چې د حماس په شان پیاوړی غورځنګ له منځه یوسي. د حماس د له منځه تلو خبرې بې ځایه دي. دغه اسرائیلي جنرال یادونه وکړه چې د حماس غورځنګ په غزې کې 1500 کیلومتره تونلونه لري خو د تیرو 15 میاشو په مده کې اسرائیل رژیم د هغه یوازې لس سلنه پورانولو بریالی سوی او اوس هم حماس غورځنګ 15,000 پوځي ځواکونه لري. موږ له ځمکني جګړې او له پراخو ورانتیاو پرته بریالی کېدای نسو. حماس غورځنګ بیرته خپل پخواني حالت ته ورګرځېدلی دی. هغه د دې په ځواب کې چې آیا د اسرائیل پوځي چارواکو د حماس د ځپلو په هکله دروغ وایي وویل بلکل هغوی دروغ وایي. هغوی د حقیقت له بیانولو څخه ویره لري. موږ په غزې کې ډېر سختو حالاتو سره مخ یو. ترامپ زموږ سرتیري له وژل کېدو څخه وژغورل. دا د نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصره.
قدر من اوریدونکو موږ به د نن ورځې په سیاسي تبصره کې دې ته ځواب ورکړو چې ولې د ایران خارجه وزیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستي خبرې غندلې دي. زموږ سره تر پایه ملګرتیا وکړئ. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د ایران د اټومي مسلې په هکله د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش د خبرو په غبرګون کې ویلي د ډله وژنو وسلو د نه جوړولو په تړون کې د ایران بې مخینی ژمنتیا ټوله نړۍ ته څرګنده ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د چهارشنبې په ورځ په سویزرلینډ کې د داوس په نامه د نړیوالې اقتصادي ټولنې په غونډه کې له ایران څخه غوښتنه وکړه چې امریکا سره د اړیکو د رغولو په موخه لومړي ګامونه اوچت کړي او وویل ایران باید دا څرګنده کړي چې هدف یې له اټومي فعالیتونو څخه د اټومي وسلو جوړول نه دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي له دوو خبرو څو ساعته وروسته د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی له مستقیمې اشارې پرته په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل دا مو سپین سترګې توپ څرګندوي چې ایران ته نصیحتونه کوي چې یو ځلې دي د تل لپاره ثابته کړي چې د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې نه دی. د اټومي وسلو د نه جوړولو تړون ته د ایران ژمنتیا ټوله نړۍ ته روښانه سوې ده. د ایران خارجه وزیر د دې په یادولو سره چې ایران په 1968 میلادي کال کې د اټومي وسلو د نه جوړولو تړون د بنسټ ایښودونکي هیواد په توګه دغه تړون لاسلیک کړی ولیکل د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي د یو شرعي حکم په صادرولو سره د ډله وژنو وسلو جوړول حرام بللی دی. عراقچی همداشان زیاته کړه ایران په 2015 میلادي کال کې د برجام اټومي هوکړه لاسلیک کړه چې د اټومي اجانس په تاریخ کې تر ټولو بشپړه او هر اړخیزه څار پکښې شامله وه او اعلان یې هم وکړ چې ایران هیڅکله او په هیڅ ډول حالاتو کې به د اټومي وسلو د جوړولو پسې لاړ نه سي. له بلې خوا بیا د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د ستراتیژیکو چارو مرستیال محمد جواد ظریف هم په یاده غونډه کې د یوې مرکې په ترڅ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د اټومي فعالیتونو په سوله ایستوب باندې په ټینګار سره وویل په ایران باندې د اټومي بم د جوړولو د هڅو تورونه د ایران د مسلې د امنیتي کولو په لړ کې ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش خبرو ته د ایران د خارجه وزیر سید عباس عراقچی په ځواب کې یوه بله مهمه نغښتې مسله د اسرائیل د جنایتکار رژیم د اټومي وسلو زیرمې او د هغه په وړاندې د نړیوالو ارګانونو او د لویدیځو چارواکو دوهګوني چلند ته اشاره وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سوله ایزو اټومي فعالیتونو د روڼتیا غوښتنه کړې ده چې په تاریخ کې د اټومي نړیوال اژانس له لوري له ټولو زیات څار او پلتنې د ایران له اټومي پروګرام څخه ترسره سوي، حال دا چې د سیونیس رژیم له اټومي پروګرام څخه یو ځلې حتی څار نه دی سوی او دغه رژیم د اټومي وسلو د نه جوړولو تړون هم لاسلیک کړی نه دی. دا مسله د اټومي وسلو د نه جوړولو په نړیوال نظام کې د یوه جدي تناقض یا دوګونی توب څرګندونه کوي چرته چې ایران د ایټمی وسلو د نه جوړولو د تړون د وژمن غړي په توګه له سختو بندیزونو او پلټنو سره مخ دي. خو د اسرایل جعلي رژیم چې په خپلو غلیمانه ایټمي پروګرام کې د بمونو په تولیدولو بوخت دی او له هیڅ ډول فشار او تنیوکو سره نه دی مخامخ سوی، دغه بې عدالتي او بیانډولي د سیمې بلکې د نړۍ امنیت ته یې ننګونې رامنځته کړې او د لویدیځې آسیا د هیوادونو ترمنځ یې د بې باورۍ فضا جوړه کړې ده. د غربیانو نړیوالو ارګانونو دغه دوه ګونی چلند د ایران او د سیمې د هیوادونو له نظره د سولې لپاره ګواښ رامنځته کړی دی. د سویډن په پلازمینې کې د استکهولم د نړیوالې سولې د څیړنو موسسه په یوه راپور کې ویلي چې اسرایل رژیم نوي اټمي چاودیدونکي خولۍ جوړې کړي دي. دې ته په کتو سره چې اسرایل رژیم د اټمي انرژیو له نړیوال اژانس سره له همکاریو ډډه کوي، لا هم د دغه جنایتکار رژیم لخوا د جوړو سویو اټمي بمونو کره شمېر نه دی معلوم او ځینې راپورونو کې یې شمېر آن تر 400 پورې یاد سوي دي. سید عباس رقچی د ګوترشت خبرو په ځواب کې ویلي تر ټولو غوره پښتنه زموږ په سیمه کې په غزه نیوه کې فلسطین، سوریه او لبنان کې د اسرایل رژیم لخوا د رواني نسل وژنې پاکله ده. په حقیقت کې دا د اسرایل رژیم د اټمي وسلو زیرمه او له نړیوال څار سره د هغه مخالفت دی چې د سیمه او نړۍ ته ګواښ رامنځته کړی. دا حقیقت باندې باید سترګې پټې نه سي. د سیاسي تفسیر پای. قدر منو وردونکو د پروګرام په دوام کې پام د قران د پلوشه مانوي خبرونه ته غوښسي. بیا به ساسو په لیکونو پیغامونو مشتمله هر کله را شخ خبرونه ته غوښسي. لا غوړسته به هم د تلپاتي وجمع یو تازه برخه درته وړاندې سي چې ورسره به زموږ د نن ورځې مازګرنۍ وساته خبرونه ختم سي او موږ به هم ساسو له حضور رخصت سوز موږ سره مل وسي. www.parsoday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د قران د پلوشو د پروګرام څخه په یو بل برخه کې ز فاطمی لخپل محترم امکار
علی اصغر عبدی سره
ستاسو حضور ته حاضر شویو. عزیزانو، د خدای په فضل نو په تیره برخه کې د قران مجید د شمس مبارکه سوره پای ته ورسوله. سره لنه نغواړو ورپسې سوره یعنی لیل درته وړاندې کړو په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولري. عزیزانو، د قران مجید د لیل مبارکه سوره 28 آیتونه لري او په مکه مکرمه کې نازل شوې ده. دا سوره په قسم سره پیل کیږي، په طبیخ کارندو لکه شپې او ورځې باندې قسم، او د نر او ښځې له زوجیت څخه پرامسته شوي ژوند باندې. د دغه سورې په دوام کې د مکافات عمل قانون او الهي هدایت سنت اشاره کیږي. په سر کې د لیل د مبارکې سورې له یا لومړۍ تر یولسمو آیتونو تلاوت ته پام وکړئ، هلته چې لوی خدای داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى.
د ډیر بخښونکي ډیر مهربان خدای په نامه قسم دی، په شپه کله چې دا هر شی پټ کړي او په ورځ باندې کله چې روښانه سي او په هغه ذات باندې چې نر او ښځه پیدا کړی دي، چې بې شکه ستاسو سعی او عمل بیل بیل دي. نو چا چې انفاق وکړ او له خدایه وویرید او د ډیرې ښکلې کلمې تصدیق یې وکړ، نو موږ به ضرور دته د آسانې لارې اسانتیا ورکړو. خو چا چې بخیلي وکړه او ځان یې بې نیازه وګاڼه او د ډیرې ښکلې کلمې تکذیب یې وکړ، نو موږ به ضرور دی په سخته لاره واچو. او کله چې دی په کنده کې غورځیږي، هلاکیږي، نو د ده مال به د ده هیڅ په کار رانسي.
عزتمنو اوریدونکو، په طبیعي ښکارندو کې شپه او ورځ د مځکنیو مخلوقاتو په ژوند کې لوی رول لري. نو ځکه د قرآن مجید په مختلفو آیتونو کې د شپې او ورځې تګ راتګ او هغه رول ته چې د انسان په ژوند کې لري د خالق د نښو او آیتونو په توګه اشاره شوې ده. شپه چې د یوې تورې پردې په شان د مځکې په مختلفو برخو خپریږي او مځکې په تیاره کې ډوبوي، د ژوندیو مخلوقاتو د آرامښت، سکون او دمې سبب ده. او ورځ هم کله چې د شپې تور پرده څیری او پر مځکه خپلې رڼې وزرې غوړوي، هر څه چې رڼا او روشنایی یې کې ډوبوي. رڼا د ژوندیو مخلوقاتو د روزنې او ژوند سبب او د هڅې حرکت بستر او زمینه جوړوونکې ده. آیتونه په شپه او ورځ له قسم خوړلو وروسته په هغه چا چې د نر او ښځې جنسونه یې پیدا کړل قسم خوري. په انساني، حیواني او نباتي نړۍ کې د دغو دوو جنسونو شتون او د هغوی جدا او ځانته ځانګړي ټول د نړۍ د خالق له نښو نښانو څخه ګڼل کیږي. له دغه قسمونو وروسته آیتونه د ټیکې ته اشاره کوي چې په ژوند کې د وګړي و هڅه او کوشش خپاره او بیلابیلې دي، او هر یو د ځان یا ټولنې د یوې اړتیا د پوره کولو هڅه کوي. البته د حرکت تر ډوله زیات مهم د حرکت مقصد او لوری دی. باید وګورو چې په کوم هدف او انګیزې او کومې رودې او طریقې سره دغه هڅه او کوشش در سره کیږي. آیا د نورو د حقوقو خیال هم ساتل کیږي؟ آیا هغه پروګرام چې د انسان خالق تلپاتې ژوند ته د هغه د رسیدو لپاره برابر کړی، د حرکت په دې لاره کې خیال ساتل کیږي؟ آیتونه په دوام کې خلک په دوو ډولو ویشي. یوه ډله هغه کسان دي چې نیک، متقیان او له نورو سره د مرستې او انفاق خاوندان دي او د خدای په لوړه بدله او اجر ایمان لري. یوه بله ډله چې د بخل او شومی پشان په ناخوخ صفت اخته دي او ګومان کوي چې په بخل کولو سره شتمن او بې نیازه شي، دا په قیامت کې د خدای په بدله او اجر د ایمان نه درلودلو نتیجه ده. خدای تعالی فرمایي لومړی ډله چې تقوا او انفاق ته یې مخه کړې ده او د خلکو له کارونو غوټې خلاصوي، خدای هم د هغوی کارونه آسانوي او ورباندې د اطاعت او انفاق د لارې کچ کول آسانه کوي. خو دوهمه ډله چې بی ایمانه او شومه ده، د خلکو د ستونزو او مشکلاتو پروا نه کوي او یوازې د خپلو ګټو په فکر کې ده، دغو کسانو په دنیا کې له ډول ډول سختي او سره مخامخ کیږي. دوی د عمر په پای کې هغه مالونه چې جمع کړي دي پریږدي او ځي، او په آخرت کې هم دغه جمع کړي مالونه په کار نه راځي.
قدر من اوریدونکو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې لومړی په بوټو، حیواناتو او انسانانو کې د زوجیت نظام د توانمن او هوښیار خدای د قدرت او حکمت نښه ده. دوهم دا چې په مختلفو انګیزو او محرکونو سره هڅې د انسان لپاره مختلفې پایلې او برخلیکونه لري. یوه ډله د سعادت او نیکمرغۍ لور ته ځي او بله بیا د شقاوت او بدمرغۍ لور ته. نو یوازې هڅه او حرکت کافی نه دی، بلکې لاره او مقصد هم مهم دی. دریم دا چې عطا او بخشش په هغه بڼه کې چې ریا او احسان اړول ورسره نه وي او په بله وینا د خدای د تقوا خیال پکښې ساتل سوی وي د قبول وړ او کارنده ده. څلورم دا چې دنیا د عمل د مکافاتو او بدلې دنیا ده، چې څه کرې هغه به ریبې، له ښو ښه راټوکېږي او له بدو څخه بد. پنځمه ورستۍ دا چې د مال او شتمنیو غونډول او جمع کول انسان نسی ژغورلی، بلکې اړمنو ته انفاق او بخشش په قیامت کې د انسان د ژغورېدو لاره ده.
عزتمنو اورېدونکو، اوس د لیل د مبارکې سورې له دولسم تر یوویشتم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
ان علینا للهدى وان لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
بشکه د خلقو لارښوونه زموږ په غاره ده، او بشکه آخرت او دنیا زموږ دي، زموږ په اختیار کې دي. نو ما تاسو له داسې اوره ویرولی یاست چې لمبې وهي، دته به نه ننوځي مګر تر ټولو بدبخته، هغه چې تکذیب یې کړی او مخ یې له حقه ګرځولی دی او لدنه بلیری ساتل سی، ښه ویریدونکی یعنی متقی، هغه چې خپل مال د دې لپاره ورکوي چې پاک سی، او لده سره د په غاړه د هیچا لپاره څه نعمت او احسان نسته چې بدله یې ورکولای سي، مګر د خپل رب د رضا لپاره چې تر ټولو او چت دی او ډیر ژر به راضي سي.
گران اوریدونکو، خدای تعالی چې پر موږ ځینې کارونه لازم او واجب کړي، پر ځان هم ځینې کارونه لازم ګڼلي دي. من جمله بندگانو ته د رزق او روزی ورکول او نیغې لارې ته د هغوی هدایتول. دا آیتونه فرمایي چې خدای چې د دنیا او آخرت گرد مسائلو ده هغه پلاس که دی، ستاسو ده هدایت اسباب هم برابر کری دی. لیوی خواهی اقل او فطرت اور کری او لبل خواهی کتاب او پیغمبر رالی جلی دی چی تاسو تا خبرداری او زیری در کری. هغو کسانو تا خبرداری ورکرل چی ده اقل او وحی ده هدایت ده منلو پزای ده زید او دخمنی لمخی ده حق تکذیب کیوی. زیری هم پاک سیرت او نیکو کسانو ته دی، هغه کسان چې د خدای رضا غواړي او اړمنو او ضرورتمنو کسانو ته خپل مال او شتمنی وربخشي چې خپل نفس له بخل او کبر او غروره پاک کړي. دا آیتونه خبرداری ورکوي هغه کسانو ته چې خیال کوي په خدای ایمان یوازې د لمونځ پکولو او نور عبادتونو او لمنځونو سره حاصلیږي او د ټولنې ضرورتمنو ته څه پام نه کوي. هغه کسان چې ګمان کوي دا د خدای غوښتنه ده چې ځینې په ټولنې کې فقیر او بې وزله وي او ضرورت نه لري چې خیال یې وساتل شي یا هغوی ته د خپل مال ځینې برخه ورکړی شي. ځینې کسان هم شته چې یوازې هغه وخت چې پر احسان وشی متقابلا احسان کوي، په داسې حال کې چې دا آیتونه فرمایي هغه احسان ارزښمند دی چې له مقابل لوري د احسان له تمې پرته انفاق وکړي، بې له دې چې د انفاق له اخیستونکي د مننې او یا بدله اخیستلو تمه ولري. په هر حال انفاق باید خالصانه او یوازې د خدای تعالی د رضا لپاره وي.
قدر من اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی، خدای زموږ ایمان ته هیڅ اړتیا نه لري او آخرت ته هغه په لاس کې دی او د بندګانو وجود او عبادت ته ضرورت نه لري. دوهم دا چې عبادت او لمونځ په یوازې سر کافي نه دي، بلکې د خدای د مخلوق خدمت جنت او د خدای رحمت ته د داخلېدو له شرطونو څخه دي. دریم دا چې له بېوزلو او اړمنو سره مرسته د پرهیزګارانو دایمي طریقه ده او په حقیقت کې د انسان د تسکیې او خودسازۍ یوه لاره. څلورمه ورستۍ دا چې په عمل کې خلاص تر عمل هم زیات مهم دی. داسې ډېر عملونه سته چې د ریا او ځان ښودنې په وجه د انسان د دوزخی کېدو سبب ګرځي.
ګلونو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه نننۍ پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په دغه پروګرام په پای کې د خدای تعالی له درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې موږ په دې دنیا کې هدایت او په هغه دنیا کې انشاءالله تعالی له بهشتیانو او جنتیانو کسانو په شمیر وشمیري. نو په همدې دعا سره دغه پروګرام پای ته رسو او تاسو په لوی او متعال خدای سپارو.
یا الله، یا الله، یا الله جل جلاله، یا الله، یا الله، یا الله جل جلاله.
کلا راشا
د تهران رادیو در کل راشه د پروګرام قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا شرغلاس په خپل پروګرام. قدر منو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې یعنی په ار کل راشه پروګرام کې زفاتمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
یو ځای ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. نو عبیدی صاحب، خبرې نه وژدوم، ستاسو وار دی.
ډیره ډیره مننه اغله فاطمی،
تاسو سلام واچوي محترم قدرمنو اوریدونکو ته او د خبرونې نمبر شمیره او ادرسونه به اعلان.
مننه مننه. زه هم په خپل وار سره ګرانو مینوال ته سلامونه وړاندې کوم او مخکې له دې چې د دوی را رسېدلې لیکنې راواخلو، او غواړم چې لکه څنګه تاسو ویل د پروګرام د شاملېدو لارې اوریدونکو سره شریک کړو.
بله.
00091900 شپږ شپېته 1540 شپږ سوه درې شپېته. یو ځلې بیا یې وایم، ځان سره یې نوټ کړئ: 00091900 شپږ شپېته 1540 شپږ سوه درې شپېته. دغه زموږ د واټساپ شمیره ده، نو تاسې هم د ځان سره نوټ کړئ او خپل ملګرو ته یې هم ورکړئ چې دې ګروپ کې زموږ سره یو ځای سي. همداشان پښتو نه نیوت یاهو ډاټ کام مو هم ایمیل ادرس دی. دې نه علاوه پارس ټوډی ډاټ آی آر/پی ایس دا زموږ د پانې ادرس دی. زموږ په پانې کې هم تاسو بیلابیل مطلبونه لوستلای سئ، او همداشان رادیوي خپرونې کوم چې دي هغه آرشیف کوم اساس لپاره د لاسرسۍ وړ دي. نو اغلې فاطمی سچل کو
او په سر کې عبیدی صاحب یو بل یادونه هم ضروری ګڼم، او غدا چې نن د سلواغې د میاشتې 12مه نیټه ده، له اوږدې جلا وطنۍ نه وروسته ایران ته د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د راستنېدو کلیزه ده چې ورسره د 57 لسیزه هم پیلیږي. د دغې لسیزې په پای کې یعنی د دې میاشتې په 22مه نیټه په ایران کې د اسلامي انقلاب بریالی توپ دی، او اسلامی انقلاب په دغه میاشت کې بریالی شو او د شاه ظالم رژیم نسکور شو. نو د 57 د لسیزې د پیلیدو په مناسبت هم ټولو تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته مبارکي وړاندې کوو. عبیدی صاحب، که ستاسو خوښه وي دلته یوه موزیک به اورو او بیا به راګرځو د قدرمنو اوریدونکو حضور ته.
بالکل می خوښه ده. یو ځل بیا تاسو ګرانو اوریدونکو ته هرکلی وایو. راځو د پروګرام په دوام کې ستاسو لیکنو ته. اغلې فاطمی له شایسته چمن څخه زموږ ګران او قدرمن ورور او اوریدونکی عبدالوهاب غیرت صاحب موږ ته یو نعت شریف راستولی دی، نو دا به زه اوریدونکو سره شریک کړم. وای: نشه نه یم خمار د محمد یم، کلونه شول بیمار د محمد یم. وګوره چې کمه خوا مې تګ دی، وګوره په لار د محمد یم. د مراکوي زړه له پرې درودونه، د مراکوي زړه له پرې درودونه، درودونو کې سالار د محمد یم. توپیر مې په تندي باندې څه نه کا، تور تم یم که سهار د محمد یم. څېړنه یې کومه د قولونه، په قول په گفتار د محمد یم. نغاړم یې وهاب غیرت غزل کې، نغاړم یې وهاب غیرت غزل کې، او وهاب غیرت غمخار د محمد یم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
جزاک الله قدرمن ورور او محترم عبدالوهاب غیرت صاحب، په رښتیا چې د رسول الله مبارک په مهد کې دي ډیر ښکلي الفاظ او کلمات په غزل او نعت شریف کې رانغاړلي دي. بیا به دې هم داسې خو شعرونو سره موږ میلمه کې. عبیدی صاحب، مخکې له دې چې بله لیکه یعنی یو بل لیک ته ورشو او لیکنه راواخلو، ګرانو اوریدونکو او ټولو مسلمانانو ته په غزه کې د اوربند د ټینګېدو مبارکي هم وایو. او ډیر خوشحاله یو چې د طوفانو لقصه له بریمنو عملیاتو او بیا د اسرائیلو د غاصب رژیم د 15 میاشتو له جنایتونو او د مظلومو فلسطینیانو د نسل وژنې وروسته آخر دغه رژیم خپل ماتې ومنله او مجبور شو چې له حماس او فلسطینی مبارزانو سره د اوربند موافقه ومني.
ډیره ښه خبره ده، او خدای دې وکړي چې دا لنډمهاله اوربند البته په دایمي اوربند باندې بدل شي او غزي مسلمانان هوسا ژوند ولري انشاءالله تعالی. یو ځل بیا به راسو د ملګرو لیکنو ته. نذیر نظامی ورور، موږ ته یو حدیث شریف راستولی دی او لیکلی دی. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم فرمای: کوم بنده چې په لږ رزق د متعال خدای څخه راضی سو، نو الله جل شانه به له ده څخه په لږ عمل سره
رازی کیږي انشاءالله تعالی. ډیره مننه کوو قدرمن ورور محترم نظامی صاحب، بس الله تعالی دی موږ ټولو ته د ښه عمل توفیق را په برخه کړي. خو عبیدی صاحب د پېښور له حیات آباد ګران او محترم ورور اکبر علی صاحب نن د مشهور شاعر عزیزی سیرت صاحب یو په زړه پورې شعر را ډالۍ کړی، او که ستاسو خوښه وي غواړم چې له قدرمنو اوریدونکو سره هم شریک کړم.
بالکل
لیکي چې وای زه کله کله د کړکۍ نه بهر لاس وباسم، سړې هوا ته لږ د سیبي زړه بړاس وباسم، وای چې د زړه په خونه کې بېواره څادر ووهم، لکه پنځه مرغان پنځه سره حواس وباسم. وخت شاباشي راکړ چې ماوي په ورپورې ته معنا زم د هند د هندارو لکتاره به احساس وباسم. مصره دي نور ششي نور شایسته شي پسې چې د هنر په نرمو ګوتو ترې لباس وباسم. د یقین سیوری را سره دی چې ډاډه وایم نن به له خپلې لارې کاڼۍ د وسواس وباسم. د داسې خوب د داسې خیال به ته وا څه معنا وي چې د جامونو له هجومه دي ګیلاس وباسم. سیرت زما برابر د بیابان پر طرف، سیرت زما برابر د بیابان پر طرف چې د دې
ښار له دروازې مې هسې آس وباسم. ډېر خوندور غزل مو انتخاب کړی دی اکبر علي وروره، مننه دي کوو او متعال خدای دي استاسو په قلم برکت واچوي. ښاغلی فاطمی لیکنې خو پاته دي، خو فکر کوم چې زموږ وخت په ختمېدو دی، نو ځو د غږیزو پیغامونو په لور. اول پیغام د ګران جمیل حسین ورور دی چې د پاراچنار د مظلومو او میړنیو خلکو په ویاړ یې د شعر په ژبه زموږ سره شریک کړی دی، نو که مو خوښوي دا به په ګډه واورو.
لکه د غره تاسو مضبوط اراده تا سلام، پر چنار والا و تاسو حوصله تا سلام، زلمی شهید بچی شهید خزش وی هم شهیده، زلمی شهید بچی شهید خزش وی هم شهیده، بیا هم ثابت قدمی و تاسو دی جذبه تا سلام، پر چنار والا و تاسو حوصله تا سلام، لکه د غره تاسو مضبوط اراده تا سلام، پر چنار والا و تاسو حوصله تا سلام، ظالم د ظلم حالات ورنا لرزان لرزان دی، ظالم د ظلم حالات ورنا لرزان لرزان دی، تاسو لبیک یا حسین غیخ کلی نری تا سلام، پر چنار والا و تاسو حوصله تا سلام، لکه د غره تاسو مضبوط اراده تا سلام، پر چنار والا و تاسو حوصله تا سلام، د حسین بیکر کربلا جلک مو بیا و خیا، د تاسو زړو کې حسینی غفل سپه تا سلام، پر چنار والا و تاسو حوصله تا سلام، لکه د غره تاسو مضبوط اراده تا سلام، پر چنار والا و تاسو حوصله تا سلام، مقاومت استقامت مایو مثال قائم کو، تاسو خلوص نڈا کے پاک آکے دیتا سلام، پر چنار والا و تاسو حوصله تا سلام، لکه د غره تاسو مضبوط اراده تا سلام، سلیت سلام.
ډیر ډیر مننه محترم جمیل حسین صاحب، پر رښتیا چې د پاره چنار خلک هم د غزې په شان معاصر شوي، او حتی د پاکستان د حکومت لخوا چې د مرستو کومې قافلې لیږدول کیږي، په هغو هم په لار کې د ترهګرو لخوا حملې کیږي، لوټل کیږي او آخر په اور سوځول کیږي، خو نه پرېږدي چې خلکو ته د ژوند ډیر ابتدایي او ضروري شیان لکه خواړه او درمل او غیره ورسیږي. خو د پاره چنار د خلکو مقاومت هم د لیدو او ستاینې وړ، لکه څنګه چې جمیل صاحب هم په دغه شعر کې ستایلې دی. نو دعا کوو چې دغه مرکزی لویه لاره خلاصه شي، خوندي شي، خونړي بریدونه بند شي او خلکو ته اسانتیاوي هم برابر شي. دا دوام پیغام به اورو چې زموږ همیشنی اوریدونکي محترم کرامت الله بداوي صاحب موږ ته ډالۍ کړې، پس له مودو مودونه او اورو چې موږ ته او قدرمنو اوریدونکو ته څه وایي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هر کله راشه د گروپ ټولو محترمو قدرمنو کارکوونکو همکارانو او د گروپ محترمو اډمینانو او ټولو شغلو قدرمنو ګډونوالو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې پیرزوینې وړاندې کوم، او د لوی څښتن تعالی جل جلاله څخه د ټولو روغتیا، خوشحالي او سرلوړي او کامیابه ژوند غواړو. هیله لرم چې په دا د ژمي په دا یخه تازه هوا کې به روغ جوړ، خوشحاله او ګرم او روغ صحت ولري.
وعلیکم السلام محترم بداوي صاحب، ډیره ډیره مننه. موږ خو ټوله الحمدلله ښه یو، خدای دې وکړي چې تاسو به هم ښه یاست، او په دې سخت ساړه کې د ځان ډیر خیال وساتئ. ستاسو د نورو ښو پیغامونو په تمه یو. اغلې فاطمی، یو بل پیغام هم لرو چې دا به وروستی پیغام وي. قدرمن هیدری صاحب، په شایسته رغ ویل سوي شعرونه او دکلمې اورو.
دا دنیا مثال د شار ده، څوک ځي څوک راستنیږي. دا دنیا مثال د شار ده، څوک ځي څوک راستنیږي. څوک تازه وی تل افروش وی، څوک زړی جامې ګرځیږي. څوک تازه وی تلا پروش وی، څوک زړی جامې ګرځیږي.
څوک تازه وی تلا پروش وی، څوک زړی جامې ګرځیږي. ډیر ښکلی شعر مو را استولی و، کور مو ودان، او بیا به هم را سره خپل دغه ادبی ملګرتیا جاری وساتئ. په همدې ځای کې موږ وخت نه لرو، ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
تل پاتې وږمې، ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومني. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې د تلپاتې وژمې د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ستاسو د خوښې ور وګرځي.
موسیقی
عزتمنو دوستانو، د اسلامي انقلاب معظم لارښود فرمایي که د اسلامي هیوادونو ظرفیتونه او وړتیاوې، د عراق ظرفیت، د ایران ظرفیت، د لویدیځ آسیا او د شمالي افریقا د نورو هیوادونو ظرفیتونو سره راغونډ کړای شي، دغه وړتیاوې یو شي، دغه لاسونه په خپلو کې غوټه وخوري، نو هغه وخت به اسلامي امت وښایي چې الهي عزت څه ته وایي. ستر اسلامي تمدن به د دنیا ټولنو ته وښایي. زموږ هدف باید دا وي، او دا د اربعین لاریون دغه هدف ته د رسیدو یوه ښه وسیله ګرځېدلی شي. د اربعین په لاریون کې لسګونه هیوادونه ګډون کوي او د عراق د خلکو میلمانه کیږي. باید کوشش وکړو چې په دغه لاریون کې د مسلمانو وړونو ترمنځ مضبوط پیوند لا زیات کړو. د عراقي او غیر عراقي ترمنځ پیوند او تړون، د شیعه او سنی ترمنځ تړون، د عرب او فارس او د ترک او کورد ترمنځ تړون، دغه تړونونه د نیکمرغۍ لامل کیږي. دغه پیوندونه د پروردگار د رحمت آیت دی. دشمن په مسلمانانو کې د تفرقې هڅه کوي، خو نه دی کامیاب شوی، او د خدای تعالی په مرسته به هیڅکله و نه توانیږي. عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان.